द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدر منور دن کو دادو وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت ماسوتن لس بجے پا افغانستان کے دا وقت ماسوتن نہنی میں بجے او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دروز دو لس بجے شیوی دی دی جمعی روز دا کال دے 2015 لسم دا نومبر دا میاشتش پکمہ نیٹا دا دا ڈیوا ریڈیو یو ساتا خبری خبرونے کے زا انیلا خالد
اوزا شپاق مومن
تاسو تا ہر کلے وایو اول تاسو راندی کو دا مهم خبرونو سٹے گی
د پاکستان داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان وای چې د غیر قانونه پاکستانیانو بیر تخپل هیواد ته ستنېدو په اړه یې د برتانیې نه علاوه د تمام غربي ملکونو سره شوې لوزنامه په عارضي توګه ځنډولې ده.
او د پاکستان د سینټ د قانون او انصاف کمیټه ویلي دي چې حکومت د بشري حقوقو په ساتنې کې پاتې شوې ده. د کمیټه په یو رپورت کې وایي نږدې 10,000 پیښې داسې شوې دي چې د بشري حقوقو سرغړونې ښایي.
او د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي چې په افغانستان کې عملیات بعد د افغان طالبانو پر ضد نه غي ځکه چې دی د سولې په عمل کې ناست دي.
ګرانو کتونکو موږ سره اوسئ.
د خبرونې په سر کې زو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د هغې بیان په لوتا چې وایي د غربي ملکونو څخه د پاکستانیانو د ستنېدو په اړه چې کومه غوښتنه د دوی نه شوې ده دغه په لړ کې دی په عارضي توګه باندې دغه خلک واپس خپل ملک ته د راوستو چې کومه فیصله دغه ځنډولې ده. دی وایي چې د دغې مقصد دا ده چې کوم خلک یا کوم پاکستانیان چې پاکستان ته بستنول کیږي د دغه تحقیق وشي او دا خبره بالکل پخله دغه وشي چې کوم ستنیدونکو خلک دي هغه هم پاکستانیان دي او کنه. په دې باندې زموږ همکار محمد اکرام موږ سره سټوډیو کې ناشته لومړی هغه ته هرکلی کوو. محمد اکرام سټوډیو مشه
ډېره مننه اشفاق محمد صاحب.
محمد اکرام تاسو به دغه په حق لا باندې پوره تفصیل زمونږ اوریدونکو ته څه ورکوئ؟ د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا چې کوم بیان په وروستیو کې راغلی
اشفاق محمد صاحب، دا بیان په داسې وخت راغلی دی چې د یورپی یونین یا یورپی اتحاد چې کوم د خارجه تګلارو مشر ده فریډریکا مغرینی لخوا یو بیان راغلی چې پاکستان تیار دی چې په غیر قانوني توګه باندې کم کډوال یورپی ملکونو ته تللی دي هغه واپس خپل هیواد ته د قبلولو چې کومه خبره ده هغه اومني، یعنی واپسی. خو نن د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وروسته یو خبري کانفرنس ته په اسلام آباد کې وینا وکړله. نوموړي ویل چې د یورپی یونین سره د پاکستان کمی لوزنامې شوې دي په غیر قانوني توګه باندې چې کم کډوال هغه هیوادونو ته لاړ شي هغه به دوی اکسپټ کوي، یعنی واپس پې قبلوي چې پاکستان ته واپس راشي. خو هغه چې کمی خبرې کړې هغه ویلي دي چې کم تړونونه شوې دي د هغې پابندي نه کې د هغه تړونونو ځینې شرطونه دي او هغه پاکستان چې په هغه باندې عمل کیږي نو پاکستان دغه ټولې لوزنامې چې په تیر حکومت کې شوې دي هغه په عارضي توګه باندې زندبی چودري نثار علي خان خبری کانفرنس ته چې کوم وینا به کړې وي د هغه یو مختصر ټوټه تاسو ته وړاندې کوو.
اور میں سب کو لکھ رہا ہوں، تمام یورپی ممالک کو، کہ اگریمنٹ تو پچھلی حکومت نے کیا، ہم اس کو پاس کریں گے، مگر اب کوئی جہاز وہاں سے نہیں آئے گا جب تک ہم ویریفائی نہ کریں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ پاکستانی ہیں.
چودھری نثار علی خان ہم دا خبر اڑخت اشارہ وکلا چی پو دغا تلونو کی دادی چی پاکستان سر بدا دغا خلق تصدیق کی گی دنا درانا چی دا پاکستان دا شناختی کارڈونو جاری کولو اداره ده چې آیا د پاکستانیان دی هم او کنه. نو مولوی ویل چې د ویریفیکیشن یا د تصدیق بغیر پاکستانیان واپس خپل هیواد ته رالیږل کیږي. نو مولوی ویل دي چې تیر کال کې 90,000 پاکستانیان هغه پاکستان ته واپس رالیږل شوی دي او دا یو ډیر خطرناک رجحان ګرځولې دي چې د مولوی په وینا په 1300 میاشتو کې جوړ شوی دي چې پاکستانیان چې په غیر قانوني توګه باندې هر میش په یورپی هوادونو کې اغوی ونیول شي په هغه باندې بلدا چې د تصدیق بغیر د ترهګری تورونه هم الګول شي او د دړک هم ورکړی دا چې کچری د کوم خلکو تصدیق ته پاکستان سره نو شوه نو دوی به پاکستان ته دغه خلق واپس پریږدي هم نو چې یورپی د خپل ملکونو نه ډیپورت کی یعنی هغه د خپل ملکونو نه اوباسي. دا په داسې حال باندې چې څنګه موږ پاوله کې خبر وکړه فریډریکا موګرینی چې د یورپی یونین د خارجه تګلارې مشر د هغه ویلو چې پاکستان رضامندي خودلې ده چې دی تیار دی چې یورپ ته په غیر قانوني توګه باندې کوم کډوال تللی وي هغه واپس پاکستان ته ولېږل شي. او دا خبره د روسیې وی خبری ادارې سپټنیک د یورپی یونین د خارجه تګلارې د مشر په حواله سره کړی ده. یورپی یونین خارجه تګلارې مشر د سرتاج عزیز چې پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار دی سرتاج عزیز د هغه سره د ملاقات په وخت باندې کړی ده. د هغې په وینا سرتاج عزیز ورته ویلي دي چې پاکستان د یورپی یونین سره دوه اړخیزه تړون لاندې به دغه خلک قبلوي. دا وخت یورپی یونین د سخت د کډوالو د یو سخت بحران سره مخامخ شوی دی. په لکونو کډوال هغه د منځني ختیځ او د دې ترڅنګ د شمالي افریقې د جګړو او د غربت له وجې یورپ ته په کډه کولو باندې مجبوره شوي دي او تر اوسه پورې د دوی سره کومه واضحه تګلاره هم نشته دی. د دې ترڅنګ امنیسټي انټرنیشنل هم په یورپی یونین باندې سختې نیوکې کړي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوس قدرمنو کتونکو زو د نور رپورټونو طرف ته نور رپورټس ته داسې دي چې نن د پاکستان د سینټ قانون او انصاف کمیټه ویلي دي چې حکومت د بشري حقوقو په ساتنه کې پاتې راغلې ده. په دغه حق لباندې زموږ همکارې وګما جالوان د سکای په لاره باندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف سره مرکه کړې ده او په دغه نیوکو باندې تی پوښتنې کړې دي. راځي چې وی ګورو.
د مخنیوي وزارت کردار ډیر سست دی. د بشري حقوقو وضعیت په پاکستان کې ډیره خراب شوې ده که څه هم چې د پارلمان لخوا کافي قانون سازي هم را مخې ته کیږي، خو د دغه قانونونو عملي کولو اړخ ته بیا پام نه اړول کیږي. او زما په نظر دومره وخت سټینډینګ کمیټې واغسته چې کلونو باندې باید دوی دغه سرغړونو په حق لا نوټس اغسته وو، او دوی ولې بشري حقوقو په خوندي کولو کې لا پرواه نه کوي.
Your organization is the supreme body who monitors and
په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په کومنداز او شکل کې روان دي. زهرا یوسف وی
ویل اور اکچولی مانډیټ از کوایټ وایډ اند وی رپورت اون پریکټیکلی ایوری اسپیکټ اف رائټس ابیوزز دټ انکلودز اند اف وی ور ټو ټاک اباوت لیټس سی
په پاکستان کې د بشري حقوقو پر ضد ډېرې سرغړونې روانې دي او زموږ اداره د دغه سارنې کار کوي چې دا په هر رقم رپورت شي. زمون لپاره دا وخت لکه خیو ډلو وزه او د هغوی ژوند باندې مشکلات یو اندېښنه دي. او مونږه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي جنکو په زوره ودونو چې د پاکستان په ډیرو برخو کې رپورټ کیږي د هغې جاج اخلو او ساروي او ماشومانو او ښځو پر ضد چې کوم تیری کیږي هغه هم هغه کې یو لوی کیس د قصور د ماشومانو په حق لو چې بیا په دې لړ کې د انصاف ورکولو کمی سره دغه خلک مخامخ شول. هغه هم مونږ ډېر زیات اندېښمن کړیو او بیا یو لوی ستونزه د خبریالانو لپاره هم ده چې هغوی پر ضد سخت تشدد کیږي او هغوی په جګړه ځپلې سیمو کې د خپل کار لپاره د هدفي وژنو سره مخ دي.
So, and then obviously we also report on violence against journalists, freedom of expression, all the fundamental freedoms that are guaranteed under the Constitution.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د تیریو د مخنیوي لپاره څه ګامونه ضروری دي؟ زهره یوسف وای.
What do you think should be done to prevent them from happening?
I think enforcement is a big issue. As I said, the previous parliament passed some good legislation concerning human rights, particularly the rights of women, and they're related to, you know, asset throwing, sexual harassment at the workplace,
زما په نظر په پاکستان کې یو لوی مسله د قانونونو نه عملي کېدل دي او مخصوصا د ښځو حقونو په لړ کې اغستل شوی قانونونه باید چې زر تر زر عملي شي. په هغوی باندې د تیزابو شیندل، کورنۍ تشدد او روایتي رواجونه او دستورونه د هغوی حقونه د خپل لاندې چقوي. په پاکستان کې قانونونه پر مخ تللې دي خو دغه قانونونو عملی کېدل باندې توجه نه ورکول کیږي او حکومت باید په دې لړ کې ډیر ګامونه واخلي. د سند سملی لخوا یو قانون منزور کړی شو چې پکې د وړوکي عمر ودونو مسلې باندې قانون سازی وشو چې واده لپاره قانوني عمر باید د 18 کالو وي، خو له بده مرغه بیا په حقیقت کې قانون نافذونکي ادارې او کارکونکي د دې قانون د ترمیم نه خبر هم نه دي او داسې یو ښه جوړ قانون خپل ښه نتیجه نشي راښکاره کولی.
Okay, thank you so much for your comments today, Ms. Zora Yusuf, and your take is really important for our listeners, so thank you so much.
Thank you.
Thank you.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر درو خيږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخيږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخيږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخيږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
قدرمن اردوونکو تاسو د ډیور رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډي سي نه غواګي. د امریکا د دفاعي چارو وزارت پینټاګون ویلي دی چې په افغانستان کې به نور د طالبانو پر ضد عملیات دوی نه کوي، ځکه چې په افغانستان کې د روغې جوړې عمل لپاره د طالبانو پر ضد دغه عملیات منفي اثر غورځولی شي. نو د دغې له کبله چې طالبان د دغه خبرو اترو برخه ده، نو دوی نه غواړي چې په دغې عملیاتو کې د سیمې په حق لباندې ژور نظر لرونکي څېړنکار وایي چې د امریکا لخوا دغه اعلان ډیر مثبته په افغانستان کې د امن لپاره ثابت دی شي. ځینې څېړنکار وایي که چارې د افغانستان طالبان د امریکا د دغه بیان هرکلی وکړي او دغه بیان هغې قبول کړي او په دغه باندې هغوی خپل اعتماد څرګند کړي، نو په افغانستان کې د روغې جوړې عمل ډیر په اسانۍ او زر سر ته رسېدی شي، کوم چې د دغه سیمې امنیت لپاره هم ډیر زیات ضروری دی. په دې حق لباندې به موږ نیویارک ته ځو او د ډیور رادیو څېړنکار پیر زبیر شاه سره په دې حق لمن خبرې ترې کوو. هغې موږ سره ټلیفون د لارې ملګري شوي دي او په سکایپ باندې به موږ سره هغې خپل نظر شریکوي. پیر زبیر شاه صاحب، تاسو هرکلی وایي، ستړي مشئ.
په خیر،
ډېر مننه پیر صاحب ستاسې. پیر زبیر شاه صاحب، د امریکا د دفاعي چارو وزارت لخوا دغه بیان ته تاسې د یو څېړنکار په حیث باندې څنګه ګوري؟
جی، دا بیان خو د مخکې هم خبرې شوې وې، د سټیټ ډپارټمنټ هم بیان راغلی و، او دا بیان اوس په دې تناظر کې چې اوس دا هلته دوی کوشش دا دی چې خبره دې وشي، سوله دې وشي، او سوله د پاره چې دوی یو طرف ته که تاسو سوچ کړی وي، پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم دا خبره کړې وه چې را تاسو موږ ته وایو چې دوی د خبرې ته راولو او ورسره تاسو وژنه یم، نو دا به څنګه کیږي؟ نو دا یو خبره ده چې یا به یا ته خبرې کوي یا به جنگ کوي. نو اوس او کوم حقیقت هم دی په دې ټایم او کوم حالات دي او کوم پولیټیکل سولوشن باندې دوی اوس زور ورکوي، نو زه وایم چې دا مکه تناظر کې به کتلی شي او تناظر کې دا خبره شوې ده.
پیر زبیر شاه صاحب، ستاسې په خیال باندې څنګه چې څېړنکار وایي که چېرې طالبان د دغې هرکلی کوي، نو د دغه سیمه کې دغه ملک کې امن د راتلو امکانات نور هم سیوا کیږي، د افغانستان طالبانو لخوا دغه بیان ته کم هرکلی تاسو ګمان کوئ چې هغه راتلی شي؟
نو جی، هغوی خو ګوری افغان طالبان هغوی دا وایي چې اول به دا بار ملکی غیر ملکی فوجونه وځي، هغه نه پس به مونږ خبرې ته کینو، هغه نه پس به مونږ خبره کوو، او غیر ملکی فوجونه تاسو ته پته ده هغوی نه وځي او نه اراده شته، اوس خو لکه نور هم نه وځي چې صدر اوباما اعلان وکړو چې دا کسان به دوی فوجیان به هلته پاتې کیږي او نه راوباسي، نو هغوی هم نه وځي. نو دا ما نه ده خیال چې دوی به څه مثبت جواب دې ته ورکړي، او دا یو کیسه دا ده چې یو طرف ته خو هغوی وایي چې مونږ به خبرې کوو الله چې کله دوی وځي، او دوی به الله وځي چې کله دوی جنگ بند کړي. نو دا یو داسې کیسه ده چې ما نه ده خیال چې دواړه فریقونه به پرې راضي شي په دې ټایم.
بل خبره، د افغانستان حکومت چې څنګه د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف د هغې بیان وروستو چې ګینې یا به خبری کیږي او یا به دغه طالبانو پر ضد عملیات کیږي، په هغه باندې هم بیا د افغانستان د حکومت له خوا سخت نیوکه مخې ته راغله. آیا د امریکا دغه بیان تبه هم د افغانستان حکومت هرکلی وکي او کنه د هغه نظر به هم هغه وسنګ چې د پاکستان د وزیر اعظم په بیان باندې؟
نه، افغانستان خو دې افغانستان خو دا ورته وایي چې خبره ته، افغانستان هم دا وایي چې مونږ خبره ته تیار یو، او دې باندې صدرغنی باندې اعتراض هم شوی او پیغام شوی چې را د خبرو کوم د سیاسي الته ورته حالات لګا شوی، او هغوی کوم د کامې شوی چې مونږ خبرې کوو، خو خبرې کوي چا سره او خبرې کول ول سوق دي او هغوی سر ته دي. نو مکه خبره ده چې افغانستان دا وایي چې طالبان چې کوم دي هغوی خپل په اختیار کې نه دي، هغوی په پاکستان په اختیار کې دي، چې څه خبره کیږي نو هغه د پاکستان سره به کیږي، او فلال پاکستان سره مونږ مخکې کوشش کړی چې مونږ خبره وکړو، هغه خبرې نه نتیجه نه وته. نو افغانستان وایي چې مزید مونږ پاکستان سره خبرې نه کوو، او طالبانو سره په دې نه شي کوي چې طالبان په خپل اختیار کې نه دي.
پیر زبیر شاه صاحب، ساسي نخيري پښتنه، د افغانستان د طالبانو چې کوم مشر ټاکل شوی دی ملا منصور، د هغه ورستو د محمد رسول چې کوم دی د هغه هم نو مخستل کیږي چې ګنې دویمه ډله په دغه طالبانو کې جوړه شوې ده. آیا د دغه طالبانو تقسیمې د کچرته رښتیاوي دغه خبره نو دا به سمره په دې د امریکا چې کوم بیان مخې ته راغلی دی دا او د سولې د خبرې اترې په دغه بد دی بد اثر او یا ښه اثر وي؟
جی د سولې خبرې په افغانستان کې ما خپل نظر کې داسې تشې خبرې دي فلحال. طالبان مختلف ګروپونه دي، طالبان اکه طالبان نه دي چې کوم مخکې وو، ملا عمر مړ دی پکې، ملا برادر پکې پاکستان نیولې دی، متسم آغا پکې بل سرته دی، قطر دفتر والا نور دی، او بل په افغانستان کې دن حقانی ګروپ ځان نه دی، هغه د اغنی لا اوس پکې داعش راوته. نو دا داسې او خبرې ته چا سره کوي چې کوم حقانیانو دی، حقانیانو سره خبره نشي کولای په دې چې هغوی باندې هلته سینکشن لګېدلی دي، هغوی په ټررسټ لسټونو کې دي، دین علاوه نور ګروپونه او طالبانو کې چا سره کوي او دوی طالبان څومره اثر لري په هغه علاقو کې چې سرته بدمنی ده نن سبا. نو دا اسې خبرې دي لا، او دا ټول یو هر طرف هر سړی چونکه اخیری ټایم دی نو هر سړی ځان بیان ورکړی دی، هر سړی ځان خبرو تیاری، خو ما نه دی خیال چې فلحال داسې مونږ په دې لږ ټایم کې یا په کمنګ ډیز کې مونږ داسې څه کنکریټ داسې سسمه خبره وارو.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسې.
ډیره مننه.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ریډیو کې ځلې بیا تاسو ته هر کله وایو. نو ریپورټونه داسې دي چې په افغانستان کې د چین خصوصي استاد پاکستان ته تللی دی او هلته د پاکستان فوج مشر او نورو اعلی چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. دا مذاکرات، دا خبرې اترې، دا ملاقات په یو داسې وخت کې روان دی چې په میډیا باندې د طالبانو سره د مذاکراتو په حق باندې تودي خبرې روانې دي. په داسې حالاتو کې چین د پاکستان حمایتي ښکاري. نور تفصیلات لپاره زو اورو د ډیوا ریډیو خبريال ارشد حسین دا رپورٹ.
په افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو، د دولت او افغان طالبانو ترمنځ د ځنخکار امن خبرو د پیل کېدو د امکاناتو پترس کې د افغانستان د پاره د چین خصوصي استاد د اسلام آباد په مهم سفر دی او سیړونکو وای د افغان دولت لخوا د سولې د امن د عالی شورا د نوي مشر د ټاکنې خبرونه د ځنخکار امن خبرو د بیا پیل کېدو اشاره ورکوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د افغانستان د پاره د چین نوي ټاکلې شوې خصوصي استاذې ډینګ جونګ د جمعې پر ورځ د پاکستان په سفر راغلی دی او خاغلی د پاکستان د فوج د سرلخکر جنرال لاهل شریف او د باندینو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی سره لیدکاته کړی دی. سرکاري مطبوعات وایي چې د چین دغه خصوصي استاذې به د پاکستان د اعلی سیاسي چارواکو سره هم لیدکاته کوي. د پاکستان د خارجه دفتر د ویان مطابق د افغانستان لپاره د چین خصوصي استاذي او طارق فاطمی ترمنځ ملاقات کې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان دننه امن د ګرد سیمې د امنیت او استحکام لپاره ضروری ګرځولې دي او د افغانستان په مشرۍ کې د امن پروسې پیل کولو کې د اسلام آباد په حل وزلو رڼا اچولې ده. طارق فاطمی د افغانستان په باب له دوړو هیوادونو د موقف د یووالي هم خبره کړې ده او د افغانستان سره د چین مخپسي واکیدونکو رابطو هم هرکلی کړی دی. چین سږ کال د 13 جولای په میاشت کې د پاکستان پاکستان په کوربتوب د افغان دولت او طالب استادو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو پیل کولو کې هم یو مهم کردار لوبولی وو. کم چې سیړونکو په افغانستان او سیمه کې د چین مخپسی واکیدونکو د دلچسپۍ ښکارندویا ګرځوي. آیا د افغانستان دپاره د چین د خصوصي استازي اسلام آباد ته دا دوره د خبرو امکانات څومره روښانه کوي؟ نو سیړونکي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل کېدو امکاناتو ته هم خوشبینه ښکاري. اسلام آباد کې آزاد خبریال او د افغان چارو پوهان ښاغلی طاهر خان وایي چې د چین د خصوصي استازي د ټاکل کېدو نه پس د هغه دا لومړی سفر دی چې اسلام آباد ته کوي.
چکمې سفارتي هلې ځلې شروع شوې دي په پاکستان کې او د چین ځینې مشرانو افغانستان ته مثبتې رستو کې سفرونه کړي دي. په افغانستان کې دا نوی مشر چې وټاکلی شو داسې ښکاري چې د دې پروسې د بحالې امکانات ډېر زیات پیدا شوی دی.
د چین خصوصي استازي د ترهګرۍ خلاف جنگ او د افغانستان دننه د سولې د خبرو پیل کولو په هلو ځلو کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې ده او ویلي دي چې سیمې ته د راپېښو چیلنجونو د هواري دپاره به د پاکستان سره هر قسم مرسته او ملاتړ جاري ساتي. دا دوره څنګه کولی شي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ امن خبرې پیل کړي؟ په دې حقله اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبریال شایق حسین وای امریکا، پاکستان او چین غواړي چې د افغانستان دننه د افغانانو د مشرې لاندې امن خبرې پیل شي او د لوی طاقتونو هم دغه دلچسپي د خبرو عمل پیل کېدو امکانات روښانه کوي. که څه هم سیړونکي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو نه علاوه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امن او استحکام د ټینګښت دپاره بله کومه لاره نه ویني، خو د افغانستان د لوړپوړو چارواکو بیانونه او د قندوز د بریدونو نه پس د افغانستان دننه د امن خبرو لپاره په موجوده حالاتو کې زمیمه کړکېچنه ښکاري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی خزو کوم میدان گٹلے
شزی چری ناکام دی
خزے ولی د زور زیاته نه خجوری گی
او په قانونی توګه خپل دفاع څنګه کولای سی؟
د دغه پښتنو جوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل دیو پروگرام اوریدل مهیروی.
د پاکستان لپاره د چین سفیر د بلوچستان صوبې سفر کړی دی او په کوټه کې دغلته کې د صحافیانو سره خبرې اترې کړې دي. ده ویلي دي چې د پاکستان او د چین ترمنځ چې کومه لویه د تجارت لار ده، د دغې لارې په جوړېدو به په بلوچستان کې بیروزګاري تر ډیر حده ختم شي. په دغې باندې د ډیوه ریډیو خبریال عبدالحمید سمسور تاسو ته یو ویډیوي راپور وړاندې کوي.
په کوټه کې د پاکستان او د چین و اقتصادي فورم ته د وینا پر مهال باندې په پاکستان کې د چین سفیر سن وی ډونګ وویل چې د پاکستان او د چین اقتصادي لویه لاره له پرانستې څخه به دلته په بلوچستان کې د ولسي خلکو بیکاري به ختم شي او د اربونو ډالرو د اقتصاد د پرمختیا له پروژې څخه به تر ټولو زیاته استفاده و بلوچستان ته ورسېږي او له دغې اقتصادي لارې څخه به معاشي چارې نورې هم پیاوړې شي. د ادا وکړله چې دا به په پاکستان د غریبۍ کچه ډېره راټیټه کړي. د چین سفیر سن وی ډو وویل چې له دغه سترې پروژې څخه به د خلکو په اقتصادي توان کې به ډېرې مثبتې اغیزې راڅرګند کړي او په سیمه کې به د پرمختیا او د سوکالۍ لپاره به یو مهمه ذریعه وګرځي. د چین سفیر وویل چې د گوادر د ژورو اوبو بندر دا به نه یوازې پاکستان له چین سره بلکې له منځني ختیځ اروپا د مرکزی آسیا لر سره د نړۍ له یو شمیر هیوادو سره به ونښلوي.
A framework of cooperation that will cover several fields. We have agreed that there are fields like energy, infrastructure, water port and the industrial cooperation
la pakistan sara da energy pa belabilu tsangu ki bansat shodun ki danche da karkhano da marasti sara sara aw da dawal da gawadar proje ham da pamwar da په کوټه کې د چین سفیر دا خبره هم وکړله چې د پاکستان او د چین ترمنځ تجارت اوس تر 14 ډالرو سیوا سوی دی. دوی تکل کوي چې دغه تجارت ته نوره وده ورکړي. سن ویډونی کویل چې پاکستان زموږ یو پوخ ملګری دی، زموږ دوستي پر ازمایښت باندې پرختلې ده.
And from Pakistan, people always say this friendship is higher than the mountains and deeper than the ocean and sweeter than honey.
له پاکستان سره زموږ دوستي تر غره او چاته تر سمندر ژوره او تر شاد خوږه ده. سن ویډونکو ویل چې دا وخت د دوی ګراس ډومیسټیک پروډکټ تر لس عربه امریکي ډالرو رسیدلی دی. د ده په خبره چې دا به ډیر ژر دو چند سي. د چین سفیر دا خبره تسلیم کړله چې د دوی په هیواد کې اوسم اویا میلیونه ولسی خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي. د بلوچستان پوهنتون د څېړنو د مرکز ایریا سټډي ډایرکټر پروفیسر منیر احمد گچکی وویل چې تر څو پوري و سیمه ییزو خلکو ته د کار لپاره پنی تربیت او په ملازمتونو کې و دوی ته برخه نوي ورکول سوي تر هغه مهال پوری دلته امنیتی وزن سي سمیدای.
سلطان مسقط کې تصرف میں تا تو ہم وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھتے. اس کے بعد جب وہ پاکستان میں آ گیا
گوادر سے چھ وقت دا مسقط دا سلطان پوا کیوں دا پرمختیا لپاره سندی سوی چھ بیا اوس دا پاکستان پا تصرف کی دی دا خلق دا پرمختیا لپاره سندی سوی نو اوس دا چین لرا تک زخبا موش بچا امائد وکو چھ دا خلق و قسمت با بدل سی
چائنا کے آنے سے جو ہے ان کی تقدیر بدل جائے گی.
سرګند دیوی چې پاکستان په 1950 کې د مسقط او عمان زخه گوادر شار 15.15 عرب کالدارو باندې خسته دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه.
په خیر راغلی بیبی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بیبی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا
شمالی وزیرستان سپینوام سیمی سره تعلق لرون کې بے کورشوی کډوالو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته کې د ډیوا ریډیو سره خبرو کې ویلي دي چې حکومت هغوی سره شوی ژمنې عملي کړي نه دي. په دې حق باندې نور تفصیلات اورو د ډیوا ریډیو خبریال هاشم علي په دې رپورټ کې.
امن نوم کایب خان دی، میر د شمالی وزیرستان یې. مجھ تجیم و پسیت للی مجھ تا حکمہ دا کرٹینہ روکڑا کہ تس تو 25,000 روپے ملاو کیجی آ کرٹینہ دے مجھ دا غاز پا جیبین اکشای دی سپیر بیستی پیرا کیجی مجھ تا روپے وصول نسولے مجھ تا مربانی دے حکمت ہوکو چکانا مجھ تا دا پیسے روکو.
مانو میں امتیاز وزیر دے احتجاج پا دے موضوع بندے شوئے دے چھے تحصیل سپین وام نارت وزیرستان افیکٹڈ فیملیز چکم یاگا دے اپریشن ضرب عذاب نا متاثر شولے پا سرکاری حکم بندے آگا اخبال علاقے خلیق لے نو دوی نہ ہمیاشتے پا بنو ڈیائی خان لکی مروت پا مختلف زائینو کے دوی کڑوال شول چکل دوی اخبال علاقے تتلن لو پیغی واقع حکومت دوی تا دے 25,000 روپے اے ٹی ایم کا ڈینہ ورکڑل آگا 25,000 روپے چکم اے ٹی ایم کارڈوں بھی آگا کے ڈیر فیملیز تھا دا ریلیف میں لاؤ شو خو 90+ فیملیز چکم دی کانا دا دے کلی ششی خیل آگے تا چکم دے اوسا پورے دا ریلیف میں لاؤ شو آئینہ دے شپگ میں آشتے کی دی چاہ آگا دوی در پا در باندے گرزی دا زنگ دفترونو تا لادل دے اف ڈی ایم اے دفترونو تا لادل پولٹیکل انتظامیہ تا لادل خو ہر طرف نہ دوی ٹرخاؤ کی گی اور ہر طرف نہ دوی تے اتصالے خبرانے کی جی اور مرزا مطالبہ کبھی چھ دے دیکھے خل کے پہاگ بوندے پکیم جکی سے چھا ڈکا چا ولی دو یا کم بلائنڈ ڈیسیزن پر نتیجہ کشے دوی داری لیف متاثر آئی شو ہی دائی اور اگر پر نتیجہ کشے متاثرین مزید نر متاثری کی جی لہٰذا میرا بانی دا ہوشی چې د دغه خلک د خپل حق د دغه خلک سره چې کوم زیاتای شوی د هغې ازاده په وخت باندې وشي.
زما نوم امداد وزیر دی. موږ دا مطالبه ده چې دا موږ د در نه به ای ټمپره جاری وي چې سپېره موږ ته په دې کارډ پیسې نه وي میلاو شوې او موږ زیاته خرچې وکړلې. د مشران ای ځای نه راغلي دي دې ته داسې دلته کمرې نیولې دي دلته کیمپونه لګولې دي او د کیمپونو کرایه ورکوي ډېرې ډېرې خرچې دې وشولې. موږ آی ډی پی شولو هلته به موږ ډېر تکلیف تېر شه چې موږ بهر وتلي وي. اوس دلته چې کوم کلي واپس شول دته لکه ګورنر ته را به چې کوم پیکیج میلاو شوی و موږ دا درخواست دی بھرپور چا پیسې دا میلاو شي او چې څو بیره میلاو شوی نه وي دا کیمپ به جاري وي. موږ به دلته ناست وي کسان به نور راځي کلي نه به راځي. موږ دلته چې کوم سټوډنټ یو ها به هر ټیم ورسره وي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر انیت الله خان صاحب سره زمونږ د ډیور رادیو خبريال فیض ظفر خبرې تری کړي دی. هم دغه دغه پختنې کړي چې ګنې په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات وشول خو تر دې وخت داسې راپورونه دي چې دغه کامیاب شوي کاندیدانو ته نه دفتر ورکړی شوی دی او نه هغې ته خپلې څوکۍ د سنبالولو امر شوی دی. یعنی عملی ګامونه تر دې وخته بیا نه دي پورته کړی شوی. نو راځي چې نور تفصیل په دغه ویډیو وی مرکه کې وورو.
ګران اوریدونکو زموږ تاسو قربا ظفر او نن زموږ سره د بلدیاتو محکمې مشر وزیر کم تسینی وزیر د خیبر پښتونخوا نه تولس موجود دي. نه تولس السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نه تولس بدر ته وی د مقامی حکومتونو خبره عمران خان صاحب هم کوله تاسو کوله مقامی حکومتونو انتخاباتو شو خو ناظمان د ګیله کې هغه زموږ سره نه پیسې شته نه دفتر شنو دوله
دفتر فیاض خان زمنگ معلومات و مطابق اکثریت تحصیل نازمان و ضلع نازمان تو ملاو شوی سے کمیں پیشے پکی گاڑی ملاو شوی کم نے بھی تحصیل داغی نازمان تو نہ گاڑی وکل شوی دفتر و داغی مسئلہ اشتہ دے آگاہ سو تحصیل دی لس دو لس یا دیار لس تحصیل دی دین علاوہ نور ترقیاتی فنڈ دی تریلیز شوی دے ریگولر فنڈ دی تریلیز شوی بجٹوں نے خلق کو پاس کول شروع کری دی او چې کوم ترقیاتی فنډ دی 42 ارب روپۍ مونږه ټول ضلعو تحصیلونو ته ویلج کونسلو ته ورکړو.
20 ارب روپۍ
20 ارب روپۍ دا غي ولې قسط چې دنو
د آبادی په بنیاد ورکړي دي کنه آدھار ته تحصیل دي.
چې کوم ویلج کونسل دی هغه ته د آبادی په بنیاد ولاړ دي. ضلع او تحصیل ته 8.5 ارب ضلعو ته ځي 8.5 ارب تحصیلونو ته ځي. خدا به بیا په صوبه کې د تحصیلونو او د ضلعو په منځ کې یو فارمولې لاندې تقسیمېږي چې په هغه کې آبادی پسماندګي انفراسٹرکچر غربت انفراسٹرکچر کمزوری او آمدنی ریوینیو دا شامل دا سلور فیکٹرز دی او پدی کی بچتا لکه پاپولیشن تمخ کی 75% ویٹیج ملاو شو باقی 25% ملاو شو اوس فائنانس کمیشن ناستے اوس غیدا ویٹیج چې بدری فیصله باقی چیرہ کم فیکٹر ته سونو ویٹیج ملاوی
ویلج کونسل د ټولو وړو کې د محلي کونسل د غیل وسونو پیسې ورته
ویلج کونسل شل لک روپے کم از کم چلک 2000 آبادی نو شل لک روپے ملاویږي. بیا چې د دې آبادی زر تنه زیاتیږي نو سره 15 لک روپۍ ایډ کیږي.
منسٹر صاحب شل لک روپۍ باندې خو کتا سوبر نه شل لک روپۍ د ټول کال بجټ ته بده باندې قسم نه جوړی نو شل لک روپۍ به دوسکې
کستا یاد نو د مشرب دور کې به د چکم اوس ویلج کونسل له په هغه وخت کې به د دې سلور ویلج کونسل په برابر یونین کونسل هغه ته به سلور 15 لک روپۍ نه ملاوي دا اوس کم شوه دی. انتدا ویل شي یونین کونسل ته وسو 18 لک روپۍ
ترقیات اختیارات د مقامی حکومتونو د لارې کوسې د کونسلرانو سره تاسو دا ټول اختیارات غوله ولې نه ورکوي؟
د اختیارات اوی تر اوس منتقل شو او زه فکر لرم چې کله بلدیاتی الیکشن مسلسل وشي نو دا ادارې به محکمې شي، دوی به خپل فنډ هم پیدا کړي، حکومتونه به فنډ ورکوي.
تاسو د دې خبرې نه مطمئن یې چې د مقامی حکومتونو کوم انتخاب چې شوی دی د دې نه پس په د عام خلکو مسلې کمې شي؟
ګوره زه لکه نور خو نشم ویلی، خو دې وخت کې چې د زلزله راغلی نو ما ولیدل کم ډسټرکټ اډمنسټریشن ته لاړم، د مقامی حکومتونو کم تحصیل ناظمان دي، ضلع ناظمان دي، ویلیج ناظمان دي، ډېر مسلسل د خلکو په خدمت کې د هغو د مسایلو په مخکې کولو کې مصروف دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون سره د خبرو کولو یو جان مننه.
ډیره مننه.
دا ډیو ریډیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې دا سی به لیکئ voanews.com.
د امریکا لومړنۍ صدر بخنه غواړم لومړنۍ په حساب مطلب د امریکا چې کوم سینیئر بوش ورته ویل کېږي مشر بوش چې د هغه زوی بیا په کال 2001 کې د کم ترهګری پیښه په امریکا کې په نیویارک باندې وشوه چې د ستمبر 11 پیښه وه، د هغې وروستو په افغانستان او په عراق کې بیا په کال 2003 کې خپل پوځونه پر ځای کړل او د دغه پوځونو په پر ځای کولو کې د سینیئر بوش د وای چې کینې د زوی هغه قصور واره نو د د سره په حکومت کې په انتظامیه کې دوه کسان وو چې یو نائب صدر ډیک چینی وو او بل د دفاع وزیر رامسفیلډ وو. د وای چې کینې دغه دوه کسانو د زوی چې کوم دین هغه یو قسم له په دغه فیصله کولو باندې مجبور کړی وو. دا بیان یا دا خبره د هغه لیکل شوی کتاب کې په داسې وخت باندې میډیا ته مخې ته راغلې ده چې د هغه دویم زوی جیب بوش دې وخت په امریکا کې د ریپبلیکن پارټۍ لپاره چې کوم صدارتي کاندید دی د هغې څوکۍ ته لګیا دی، انتخابونو کې اخته دی او کمپاینونه کوي. نو ځینې څېړنکار وایي چې د ده په دغه بیان راتلو باندې به د امریکا خلک د زوی ته هغه مقبولیت ورنه کړي کوم چې دی په دغه خپل کتاب کې کوشش کوي. په دې باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکارا انیلا خالد یو ویډیو وی راپور کې وړاندې کوي.
ڈیسٹینی اینڈ پاور یعنی تقدیر او طاقت نومی دا کتاب با پر اروانی ہفتہ کی خورولی شی. پر کتاب کی دا کشر بوش پلار مشر بوش دا زوی دا سیاسی غلطو تور دا هغا مرستیال صدر ڈک چینی او دا دفاع سیکتر رامسفیلڈ باندی لگولی دے او وائی چی دا دغا کسانو غرور او سخت دریز اثر لوجی دا هغا زوی دیر زیان مندلی دے. مشر بوش دا هم وائی چی کال 2003 کی دا عراق حملی زیموار ہر سوک دا هغا زوی گرنی خو حقیقت دا غنه دے.
The Middle East, the entire chaos and turmoil there, and he knows of course that everyone is blaming his son's invasion of Iraq in 2003 for the turmoil at the moment. And the older Bush wants to make clear that not just his son is to be blamed
for that. The George W. Bush pa di kitab da American Shamali Carolina University professor Klaus Leary tafsira kade da awai che da khudi ra makhkina andaza wa che da kashar Bush plar da zano faisalo ijazat no war kade kho yo sawal da hum porta ki gi che da dumra waqt da kitab pa khorawalo ki wali wulago ke deshi che de duran da د زوی د سیاسي شخصیت په اړه رائے خکېدو انتظار کوو. پروفیسر لیری وایي یوازې ډیک چینی او رامسفیلډ کسروار ګڼل جایز نه ده. پروفیسر لیری زیاتوي چې که یو خوا مشر بوش د عراق جنگ ته د یو غلطۍ په نظر ګوري خو نه خو ډیک چینی او نه رامسفیلډ چې دا تسلیمه کړې ده چې ګنې دا یو غلطي وه. پروفیسر کلاس لیری وایي چې د مشر بوش دویم زوی جیب بوش چې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکی را روان صدارتي انتخاباتو امیدوار دی، هغه هم تر اوسه د عراق د جنگ په اړه سوازیه دریز نه لري.
He hasn't condemned it outright, but he hasn't really approved of it either. So he is really trying to be sitting on the fence. Now his father criticizing the Iraq invasion indirectly by putting the blame on Cheney and Rumsfeld, that makes him look very bad because he hasn't taken a clear position himself.
Thank you so much. Thank you. Thanks for being here. No.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري
د وایس اف امریکا دیو رادیو ده قدر منو کتن کو زمون همکار مختار خلیل مختلف مطبوعات او تکتنه کړی دا او تاسو ته د سیمی او د نړۍ په کې روانو مختلفو چارو په حق له تفصيلات درکوي نو راځي چې وایو
نن په وپان خریدون کې مشهور امریکني اخبار هوفینګټن پوسټ کې د زنانو د حقونو د نامتو مرستیالی ایان هرسیالی د سادهګۍ د قیمت د سرخط لاندې یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی په کوم کې چې ایان هرسیالی په مختلفو اسلامي ملکونو کې زنانو سره د کیدونکو سلوک په باب له تفصیلي حال لیکلی دی. د رپورټ شروع د افغانستان په غور ولایت کې د رخصانه نومې د یوې 19 کلنې جینۍ د سنګسارولو د واقعې نه شوې ده، ځکه چې رخصانه د خپلې خوښې یو سړي سره د کوره تښتېدلې وه او دا شان د زناکارۍ په جرم کې سنګسار کړې شوه. مضمون لیکي چې شریعت د هغو اسلامي قوانینو یو مجموعه ده په کوم کې چې د یو مسلمان د عبادت کولو نه واخلي د هغه د امروزه ژوند د ټولو کارونو د کاروباري او قانوني ټولو معاملو او په یو ملک د حکمرانۍ کولو د کارونو پورې وضاحت شوی دی. خو دا قوانین عام طور سره د زنانو په بنیادي حقونو د شپخون وهلو دپاره استعمالولی شي. د افغانستان د غور ولایت د رخصانې په شان د ایران سکینه محمدي اشتیانی هم ډیره موده د زناکارۍ په جرم کې د سنگسارې دو په انتظار بندیخانه کې پرته وه، خو په بین الاقوامي سطح هغې دپاره د اوازونو پورته کېدو له سببه هغې له دا سنگینه سزا ورنه کړی شوه. رپورټ زیاتوي چې کله کله د داسې سزاګانو خلاف د غربي ملکونو د خلکو د های سوران له سببه د ځپلي تن سربچ شي. همداسې کسانو کې د سوډان یو عیسایي ښځه مریم ابراهیم هم ده، چاته چې د مرتد کېدو او د زناکارۍ په جرمونو کې د مرګ سزا اورولی شوې وه، خو د غربي ملکونو د فشار له سببه تیر کال د سوډان نه صحیح سلامت اوته. هوفینګټن پوسټ خپل مضمون کې لیکي چې په ټولو اسلامي ملکونو کې شریعت نافذ نه دی. ډیر مسلمانان خو په شریعت پوی هم نه دي او نور ډیر شریعت خوښی نه. ډیر مسلمانان خو د هغو ملکونو نه تښتېدلي دي چېرته چې شریعت نافذ دی. خو په واشنگټن کې د څېړنې د پیونومې ادارې په دې موضوع د کال 2014 رپورټ یقینا چې وارخطا کوونکی دی، په کوم کې چې پیو په عالمي سطح یو لوی شمېر مسلمانانو نه د شریعت په باره کې تپوسونه کړي دي او دغو ټولو مسلمانانو شریعت خوښ کړی دی. کومو مسلمانانو نه چې د شریعت په باب له تپوسونه شوي دي، په دوی کې د افغانستان، انډونیشیا، پاکستان، بنگلادیش، مصر، نایجیریا او عراق مسلمانان شامل دي. که د دې ملکونو د مسلمانانو د خواهش مطابق دغو ملکونو کې شریعت نافذ شي، نو دغو ملکونو کې به د زنانو په ازادۍ او حقونو سخت قدغن ولګي. رپورټ زیاتوي چې په غربي معاشره کې د ښځو او سړو په یو ځای کارونه کول، د ښځو فیشن کول، یو بل سره مینه کول، د سیل سپاټي ځایونو او سینماګانو هوټلونو او د خوراسکاک ځایونو ته په ګډه تلل او په خانداني منصوبه بندۍ عمل کول د نن دور د نارینه او ښځو خصوصا د ښځو عام حقونه ګڼل کیږي. خو همدا کارونه د اسلام پسندو په نیز د خدای د قانون نه روګردانی او د خدای د عذاب سبب ګڼل کیږي. اسلام پسنده د غربي معاشرې د دې هر قسمه زړه راښکونکو اسانو او حقونو په ځای خپلو زنانو ته د سادهګۍ تلقین کوي. مضمون زیاتوي چې د اسلام پسندو په نظر کې د ښځې وجود صرف د شهوت سړولو یا د بچو راوړو دپاره پیدا دی. دوی خپلو ښځو ته د خپل بدن د پوره سطر پټ ساتلو ټینګه وینا کوي او که دوی خپل سطر پټ نه ساتي نو پردي سړي به دوی ته لاس اچوي او په دې کې به صرف ښځه ګناهګاره ګڼل کیږي، ځکه که د دې کړه وړه او جامه کالي ساده وې، خوشبویي نه وې لګولې، نو د پردو سړو خیال به دوی ته نه راګرځېدی او دا غیر اسلامي حرکت بنه کېدو. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورت په اخر کې لیکي چې اسلام پسند خلک خپل خزو ته د سادهګۍ په تلقین کولو دوی خپل خزو نه جاروګۍ جوړوي. د دوی کردار د دوی د کورونو دننه د کارنده خزو پورې محدوده کوي، او که د خزې او خاوند خپل منځ کې ناچاقي پیدا شي او د دې په نتیجه کې خبره طلاق ته لاړه شي، نو دا هم خزوي چې د طلاق ټول شرطونه به د خدای د فرمان په حیثیت مني، او هم دغه وجه ده چې بچي د اوو کالو د عمر نه پس مور نه واخیستې شي او پلار ته حواله کړی شي. د خزو د دې دومره زیاتو قربانو په بدل کې دوی په دې وینا صبر اختیار کړي چې الله به ورته د دې عوض په آخرت کې ورکوي.
بخیر راغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکي.
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ په خپل حوصلې نه بیلو، موږ بس کولونو ته ځو، موږ به تلیمونه کوو خپل
پختنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا
کزرمن اردن کو دړیو رادیو د ټي وي یو ساته خبری خبرونه تا نیخ پنی غاده واشنگتن ڈی سی نا وغوی د پاکستان په مختلفو برخو کې او بالخصوص بیا په شمالي سیمو کې د خیبر پختونخوا د زلزلې لکبلا چې کم زفل شوی خلک دي، دغه خلکو اوس صورتحال له په داسې حالاتو کې چې ځینې شمالي سیمو کې واورې هم ورېدلې دي، او دغلته کې دغه خلک د حکومتي مرستو په انتظار دی. وای چې دې ته رسیدلې مرستې کافی نه دي. د ډیورې خبریال اسلام الدین ساجد په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
لومبه خو به دا چې کوم د سرکولر تاسو ذکر وکړو، یو دوه درې خبرې په دې باندې وکړم، ځکه چې زمونږ د اوریدونکو لپاره دا ډېر مهمه یو هدایت نامه ده چې کوم حکومت جاری کړې ده، ځکه چې زیاتره خلک چې دی نو هغه انپړه په هغه سیمو کې او هغه په دې نه پوهېږي. نو په دې کې حکومت دا ویلي دي چې که پرت کا د چا کور نه راغورځېدلی یا هغه د زلزلې نه مخکې چېرته کې چا وران کړی، او هغه چې دی نو بیا د دې زلزلې د راتلو نه وروسته په دغه د معاوضې لپاره په سرکاري ریکارډ کې یا پس دغه سرکاري سروي کې دوی شامل کو، نو په هغه صورت کې دوی چې دی نو مختلف ضلعو کې کمیټیانې جوړې کړې دي او دغې پلټنې به دوی کوي، او که چېرې داسې کیسونه مخې ته راغله نو دغه کم تنانو چې داسې کار کړی وي نو هغوی ته به نه یوازې دوه کاله د کیس سزا ورکړل کېږي، بلکې په دغه کې جرمانه هم پکې ده، لکه په هغوی باندې داسې جرمانه هم لګولی شي چې د هغوی نه نغدې پیسې په هغه صورت کې واخلي او ورسره دوه کالو دپاره جیل ته ولېږي. نو یو په دا ډېره مهمه خبره ده، ځکه چې زیاتره کپرس کدا چې خلک چې چرته کې هغه دا شکار کړی وي نو لکه هغه د خطرې سره مخ دی. لشي دویمه چې دی نو پاګه سیمو کې دا د لکه څنګه تاسو ذکر وکړو چې 13 ورځ د پی ډی ایم ای چې کوم شمیرې وي پاګه کې هغه یو اتیا زره کورونه خودلې وو چې په دغه سیمو کې راغورځېدلې دي، نن پاګه کې سلور زره نور اضافه شوی دا، او دغه شمیرې چې دی نو هغه 15,000 او دریو او یو کورونه تر رسیدلې ده، مطلب سلور زره کورونه چې دي نو هغه په دې کې نور مزید شامل کړی شوی دي. نو دغه رنګ په خیبر پختونخوا کې چې دی زیات دغه کم کورونه غورځېدل نو هغه 15,000 نه دغه شمیره غوښتلې ده. په هغه کې حکومت چې دی نو تر اوسه پورې 6,000 او 3,000 کورونه مالکانو ته چې دی نو دغه 2,000,000 روپۍ ورکړې دي، او چې کم د 222 مړي شوي نو په هغه کې 293 کورینو ته چې دی نو 6,000,000 روپۍ رسیدلې دي. د دې سره سره چې دی نو 1,500 چې کم تنان جوړ شوي وو نو په هغه کې حکومتي شمیرو تر مخه 308 کسان چې کم جوبل کسان دي نو هغه د حکومت یو یو لاکھ او 2,200,000 روپۍ ورکړي دي. بیا د دې سره دغه تاسو یو بل مهمه خبره وکړه چې د تیرو سورزونه دی ورې دی چې کوم په ملکن ډیویژن کې هغه لری پرتی سیمې دي چې کوم چاته امدادونه نو رسیدلې، نو نن په هغه کې ښه کار دا شوې دي چې د کوهستان په سیمه باندې 13 دوه ورځې کې په دی ورې دی باندې په هغه منډه ډیره خبرې هم کړې دي، دغه خلکو هغه سوند دي چې دي نو هغه هم مخې ته راوړي دي. نن حکومت چې دی دغه سیمو ته نه یوازې 350 ټینټونه لېږلې دي، بلکې ورسره چې کوم خوراکي سیزونه ورسره کمبلې او دغه سره سره بنینونه، نو دغه چکم امدادی سیزونه دی نو اغا نن کوهستان تا حکومت رسولی دی اوال سی چکم سپلی شوی کورنی دی نو باغی که داغوی تقسیم چی دی نو اغا هم شروع شوی دی ورسره چکم دا میدان او دا جندول سی مواد چی دا اغا زین هم زمنگا چکم خلقو لکا اغوی با بار بار تلیفونون کول اغوی بخپل پریادون کول نو حکومت لخوان نن اغا سیمو تم نوی تینکتونا ورسره کمبل ورسره چکم بنینون دی او دا خوراکی سیزونه دی نو اغا دا سیمو تا هم رسیدلی دی او پا دا غزه که چکم دا زائی انتظامیه دا نو اغی تی دا غا هدایت جاری کردی دی چی دا غا دی پا پوری دا والمانی پا دا غا زپل شو خلقو کی تقسیم که نو لگا زمان پا دیور ایدیو پانی دا غا سون که دا دی خلقو منگو چا دی کردی دی نو کم از کم نن چی دی نو پا غی که دا یا او نو دی والا پنیت را گلی دی چی دا غا دیگی نو تا دا غا سامانو نو چی دی اغا رسیدلی دی دی
دیرم مننا اسلام الدین زمان سر خبرو کولو
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رختیا شي.
پختو وای پختو لیکي پختو لولي
د پاکستان قومي اسمبلی کې د سپیکر د انتخاباتو لپاره مختلف کاندیدان مخې ته راغلي دي. پکې د پاکستان د قبایلي سیمونه غازی ګلاب جمال صاحب هغه هم ودرول شوی دی. د قبایلي سیمو خلک او څېړنکار او قومي پارلماني غړي په دغې باندې سوی د ډیورډ خبریال ابراهیم شینواري څخه اورو.
که څه هم دا مهال په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو غړو شمېره فقط 12 ده او د کرم ایجنسۍ یوې حلقې انتخابونه هم تر اوسه نه دي شوي. او که څه هم په دغه 12 غړو کې د 15 تړاو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره دی، خو ولې بیا هم د سیمې شپږ آزاد امینیګانو په 9 نومبر کې دونکو د قومي اسمبلی سپیکر عهدې د ټاکنو لپاره د خپل یو ملګري ډاکټر غازی ګلاب جمال څوک چې په ډاکټر جی جی زیات پیژندای شي نوم غوره کړی دی. او دا به د پاکستان په پارلماني تاریخ کې په اول ځل وي چې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي کوم ایم این ای به د یو کاندید په حیث د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکنو کې برخه واخلي. د شپږو آزاد قبایلي غړو د دغه فیصلې په حق له چې کله د دوی پارلماني مشر حاجي شاجي ګل نه پوښتل شول نو هغه وویل
صرف مونږ خپل حیثیت خیل لپاره او لکه مونږ هم چیرې قبایلو هر خبرې رایټ شته او مونږ په اسلام آباد کې یو هم غوډه نشته تر اوسه پورې مونږ قبایلو ته نه راکړی شي.
د آزاد غړو د دغه فیصلې په اړه چې آیا دوی څومره په دغه فیصله کې ولاړ دي او په شای نور څه لا عمل دي، د دغه په حق ته د کرم ایجنسۍ ایم این ای ساجد توریای چې هغه به په هیڅ صورت هم د دغه فیصلې نه په شان شي
او ارته څه کیږي کنه ریوس نه لګو موږ کبایلو ډېر مسله مسائل دي د کوم بیل پېښه وکړنه لوا ډیولپمنٹ سایډ کورونه نه ملوي د زلزلہ راغله ډېر ډېر مسالې دي چې سړکونه اچ شي کبایلو مدنه کوم غدي ضرورت کی کنه
د یادونې وړ ده چې د سپیکر عهدې دپاره د کوم قبایلي ایم این ای کاندید کول په داسې محل مخې ته راغله کله چې د قبایلي ایم این ای ګانو لخوا د خپلې سیمې آینده حیثیت تعینولو دپاره هغوی په قومي اسمبلی کې 22 آئینی ترمیم بل هم جمع کړی، خو د حکومت په ضد د سپیکر عهدې دپاره د آزاد کاندید ودرولو دغه فیصله به د قبایلي ایم این ای ګانو لخوا داخل شوی بل څومره متاثره کړي او دا چې آیا واکمنه ګوند مسلم لیگ نواز ډله به د دغې په حق له سره د عمل وښایي د دغې په حق له د آزاد پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل یي
ان شاء الله تعالی هغه څوک چې سي پټي زموږ مرګري او هغه پرشر زموږ تر کافي پرشر دی هغه پرشر ډیولپ کې دو سره ان شاء الله دا خبره باندې چې هغه ټول پاکستان مخالفت کوي ځکه چې سي پټي ټول زموږ حمایت کوي او که باقي حمایت په هاوس کې زموږ ونه کړو هغه هغه به مسلم لیگ به پاکستان هم ختمي کوي فتنا به ختمي کوي ځکه چې یو غیر خلق وایي چې زمين سیم لاین تر اعظم زه پاکستاني ځان جوړول غواړم او دم دوه مهم بده کې حمایت نه کوي دا خو به دوه غداري
د قبایلی سیمو آزاد پارلیمانی غړی یای چې د سپیکر عہدے د پاره د ډاکټر جی جی اسناد جمع کولو نه پس اوس هغوی د واړه سیاسي ګوندونو سره د مرستې ترلاسه کولو په غرض رابطې شروع کړي.
ګران قدرمن اردوونکو د ډیوه رادیو د ټي وي د خبرونه هم په دې ځای کې فائته رسیږي. په تکنیکي اړخ وړاندې کولو کې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر شعیب زاده او انجینرانو کې سیدراک ان او جان. د هغې مننه کوو او سرتزی ما د غزل محفل پروګرام ته غوږ اوسئ. موږ به ستاسو نه اخلو اجازه. د الله په امان.